پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
السلام علیکم، ستړی مشی. وخت په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. زه صفی الله ستانکزی یم. تاسو د ازادي راډیو د غرمنی خبری پروګرام ته ښه راغلاست. ویم تخنیکی چارې میر احمد صافی مخته وړي. د کابل پوهنتون ته وسلوال دننه شوي او ډزې یې کړي دي. دا مو د سر موضوع ده. نور مهم مسایل هم لرو، خو تر هرڅه مخکې خبرونه له نوریاس نوری اورو.
په پیل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. په کابل پوهنتون کې د ډزو راپورونه ورکول کیږي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نا زړه دي. په مولداویا کې د ولسمشرۍ لپاره دوهم ځلي انتخابات ترسره کیږي. په کابل پوهنتون کې د ډزو راپورونه ورکول کیږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان طارق آرین هم ازادي راډیو ته د دغو ډزو خبره تایید کړه، خو وی ویل چې په سیمه کې پولیس حضور لري او وروسته به نور جزئیات له رسنیو سره شریک شي. مخکې له دې د کابل پوهنتون څخه عیني شاهدانو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه پوهنتون د حقوقو پوهنځي ته نږدې د ډزو غږونه اوریدل شوي. دغه ډزې نن شاوخوا 12 بجې پیل شوي. تر اوسه پورې چایا کومې ډلې د دغو پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. په دې اړه به وروسته په خپرونه کې نور جزئیات واورئ. چارواکي په پکتیا کې په یوه چاودنه کې د دو سرتیرو د وژل کېدو او یو بل د ټپي کېدو خبر ورکوي. د پکتیا سرپرست امنیه قمندان لطف الله کامران ازادي راډیو ته وویل دا پیښه تېره شپه د ګردیز زرمت د لویې لارې په اوږدو کې د روحاني بابا ولسوالۍ اړوند د نیک نام په سیمه کې هغه مهال رامنځته شو چې یو بم مخکې له دې چې پر یو بس والوزي د امنیتي ځواکونو لخوا په نښه او وچاودېد.
چې د بیس د نږدې وو، دوه نفر امنیتي سرتیري شهیدان شوي دي او یو نفر ټپي ده.
د دې چاودنې مسؤلیت تر اوسه چایا کومې ډلې نه دی اخیستی. د کندز د ولایتي ادارې پر ودانۍ د هوان د لګېدو په پیښه کې 4 تنه وژل شوي او 6 نور ژوبل دي. دا خبره د والي ویان عصمت الله مرادي ازادي راډیو ته وکړه. وی ویل دغه هوان تیر ماښام د ولایت د انګل دننه د والیبال په میدان کې داسې مهال ولګېد چې د ولایت کارکوونکي په لوبه بوخت. مرادي وایي پیښه کې ټول وژل شوي. د ولایت ساتونکي او ټپیانو کې 3 ساتونکي او 3 نور ملکي کارکوونکي شامل دي. د پیښې مسؤلیت تر اوسه چایا کومې ډلې نه دی اخیستی. د 215 میوان قلو اردو د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو دی او قومندان په ګډون دی له 100 زیاتو وسلوالو دی وژل کېدو خبر ورکوي. دغه قلو اردو نن په خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې 13 ورځ وسلوالو طالبانو د ناوی ولسوالۍ اړوند مومن خان سیمه کې د امنیتي او دفاعي ځواکونو په اکمالاتي کتارونو د بریدونو پلان درلود چې د ملي امنیتي دفاعي ځواکونو د کلک غبرګون سره مخ شول او د هوایي ځواکونو په مرسته یې پلان شنډ شو. د قلو اردو په وینا د دغو بریدونو په نتیجه کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان ملا باریدات په ګډون 15 وسلوال وژل شوي او 3 نور ټپي شوي دي. د خوست کابل پر لویه لار په یو ترافیکي پیښه کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې د یو پخواني غړي په ګډون 2 تنه مړ شوي او 4 نور ټپیان شوي. د پکتیا د ترافیکو مدیر شفیق الله ننګیال ازادي راډیو ته وویل دغه پیښه د پکتیا د مرکز ګردیز اړوند تیرې کوتل په لوړه څوکه کې تیر ماښام هغه مهال وشو چې یو سراچه ډوله موټر له عمومي سړک واوښت او یوې لویې ژورې کندې ته ولوېد.
دوه نفره، یوه ښځه یو سړی مړه وو، پکې 4 نفره شدید زخمیان دي. چې زخمیان دي اندېښنې وړ دي، هغه یې بار کړل کابل په طرف.
په پیښه کې د افغانستان د 19 کلونو کرکټ لوبډلې پخواني لوبغاړی حمیم الله عبید زدران او د مور خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالد ټرمپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نا زړه دي. ټرمپ په 2 ورځو کې په هغو ایالتونو کې چې رقابت پکې ډېر نږدې دی په 10 انتخاباتي غونډو کې ګډون وکړ او بایدن هم پرون په پنسلوانیا ایالت کې پر کمپاین تمرکز کړی و. سبا د نومبر 3 د انتخاباتو ورځ د خطر او سل 90 میلیونو زیاتو کسانو خپل رائے ورکړی دی. نظر شمیرې نه خي چې په ملي کچه بایدن ل ټرمپ څخه لک تر لګه پسلو کې اته مخ کې دی، خو په هغو ایالتونو کې چې ویل کېږي په بل قوتو ګټ ټرمپ ته هغومره رائے ورکوي چې نوموړی دغو انتخاباتو ګټونکی شي تر هغه لږ مخ کې دی. که یو کاندید د الیکترال کالج 270 رائے ترلاسه کړي، هغه د ولسمشرۍ د انتخاباتو ګټونکی اعلانېږي. په مولداوا کې د ولسمشرۍ لپاره دوهم ځلې انتخابات ترسره کیږي. د هېواد د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د تېرې ورځې د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمیرل شوو رایو نتیجه ښیي چې یو کاندید هم په دې نه دی بریالی شوی چې په سلو کې 50 جمعیه رایې وګټي. لویدیز پلاوی کاندید مایا سندو په سلو کې 6 او د هغې سیال روس پلاوی ایګور دودان په سلو کې څه کم 3 رایې ګټلې دي. د ولسمشرۍ دوهم دوره انتخابات به 2 وروسته د نومبر په 15 ترسره شي. جرمنی د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره سر لننه د یوې میاشتې په مخه نیمه ټول بند پیلوي. بلجیم هم اروپا کې د کورونا وبا له کبله ناوړه وضعیت لري، سر لننه قرنطین پیلوي. فرانسې د تېرې جمعې په ورځ نوي ګامونه پورته کړل او هلته 15 میلیون کسان اړ شوي چې کورونو کې پاتې شي. پرتګال او اتریش به هم د همدې اونۍ په پای کې قسمي ټول بند وضع کړي او بریتانیا کې به د جمعې په ورځ ټول بند پیل شي. ایټالیا، اسپانیا او پولند هم جدي محدودیتونه وضع کړي دي. تیرونه په اوسټا ول هر ورځ 8000 کسان په امریکا کې په کورونا اخته شوي. په امریکا کې هم د کووید 19 ناروغي لکبله د مړو شمیر مخ په زیاتېدو دی. داود افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه.
نوریاس نوری او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه وړاندې کړل. کولای شئ دا خبرونه په تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. د سر موضوع مو دا ده چې د کابل پوهنتون ته نن وسلوال دننه شوي او ډزې کړي دي. د پیښې یو عیني شاهد او محصل صفي الله رسنیو ته ویلي. د محصل په خبره چې نن دوی په لوبو اخته و چې د ډزو غږونې واورېدله او پولیسو ورته وویل چې باید ځانونه خوندي کړي. په کندهار کې هم د ارغنداب له ولسوالۍ ګڼې کورنۍ د جګړو له امله بې ځایه شوي دي. د مولادات په نوم د کندهار یو اوسیدونکی وایي
شال میامه ګرد پاته شوي دي، در په در ما د ځان د بل په ټکټرانو کې همدغه دغې ته ځان رسولی دي.
په دغه پروګرام کې به وړاندې د امریکا متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ له ټاکنو هم خبر کړو چې هلته مخکې تر مخکې شاوخوا 90 میلیون امریکایانو خپلې رایې کارولې دي. ازادي راډیو ته غواګیاس لکه څنګه مو چې په خبرونو کې واوریدل، نن دوشنبه له غرمې مخکې شاوخوا 11 د کابل په پوهنتون کې ډزې شوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویاند طارق آریان وایي د کابل پوهنتون سیمه کې د ډزو غږونه اوریدل شوي او پولیس په سیمه کې حضور لري. تر اوسه د دغې پیښې څرنګوالی نه دی روښانه، خو ښاغلی آریان زیاتوي چې وروسته به نور جزئیات وړاندې شي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالان د پیښې د تعقیب لپاره ته ورغلی دي. اکرام الله اکرام همدا شیبه له کابل را سره خبري کوي. مهرباني وکړئ اکرام، د پیښې پاړه تازه جزئیات څه دي؟
د افغانستان کورنیو چارو وزارت ومنله چې د کابل پوهنتون ته ځینې وسلوال ورننوتی دي او خو پولیس هم په سیمه کې موجود دي او سیمه کلابند ده او وضعیت پولیس له نږدې نه څاري. د دې وزارت ویان طارق آریان رسنیو ته پاسته ولي غږیزه پیغام کې ویلي دي چې پیښه نږدې یو ساعت مخکې رامنځته شوې.
با تاسف که دشمنای افغانستان، دشمنای دانش و روشنایی ساعت قبل تعدادشان داخل پانتون کابل شدند، هم اکنون نیروهای قطعات خاص ما، نیروهای امنیتی و پلیس در ساحه حضور دارند. ساحه به شدت زیر نظر ما است و برای مهار رویداد از تمام تلاش استفاده میشه.
مسنگزه صاحب طارق آریان ویلی دی چې په سیمه کې پولیس شته او دوی وضعیت لنګ دینه ساری خود حمله کون کو د شمیر پاړه باندې تر دې د وای چې معلومات نشته، د غشان د مرګ جوب لی پاړه باندې هم معلومات نشته، خو په ټولنیز میډیا باندې یو شمیر ماسلین چې دوی ادعا کوي چې د کابل پونتون دننه ایثار دي، ځینې عکسونه خبره کړي دي چې په کلی دل کېږي ځینې کسان ټپیان دي، او دوی ادعا کوي چې وسلوالو حمله کون کو دوی په ملګرو باندې ډزې کړي دي چې ځینې هم ټپیان دي. وړاندې داسې ویل کېدل چې کومه چاودنه هم شوې ده، خو تر دې دمه د چاودنې په اړه لا دقیق معلومات نشته.
مننه کوم اکرام الله. اکرام، لکه څنګه چې تاسو ویل، د کابل پانتون ځینو محصلینو په خپلو ټلیفونونو باندې په سوشل میډیا فیسبوک باندې عکسونه او ویډیوګانې خپرې کړې دي چې ښایي هلته ډزې شوې دي او ډزې روانې دي. د کابل پانتون یو محصل صفی الله ویلې دي:
نن چې کله د موږ درس خلاص شوله، موږ فوټبال میدان کې په لوبه باندې مصروف وو چې د ډزو غږ مو اورېد، پولیس راغله، موږ ته وویل چې ځانونه وباسئ.
وربشو د کابل پانتون ته هلته زموږ همکار فرید الله سعادت اوس ورسېدلی دی. سعادت، څه ګورې شاوخوا؟ آیا اوس هم ډزې روانې دي که څنګه؟ سعادت، زما غږ کاورې، لطفا خپل ځای ته تغییر ورکړئ چې غږ مو سم نه راځي. د ازادي راډیو خبریال فرید الله سعادت دی چې د کابل پوهنتون د نننۍ پیښې د خبرې پوښښ لپاره ورغلی دی. له ده سره به بیا هم تماس ونیسو. د اوس لپاره د ټلیفون کار ورنکه. تاسو واوریدل چې نن د کابل پوهنتون انګړ ته وسلوال ورننوتي وو او ډزې کولې. په رسنیو باندې هم د ویډیوګانې ښیي چې ډزې شوي دي او محصلین د خپلو ټلیفونونو له لارې عکسونه او ویډیوګانې هم خپرې کړي دي، او وایي چې دوی په لوبو بوخت وو، یا یې خپل درسونه ویل چې د ډزو غږونه یې واورېدل، او پولیسو دوی ته وویل چې باید له سیمې ووځي او ځانونه خوندي کړي. تاسو ازادي راډیو ته غوږ یاست که نور جزئیات د کابل پوهنتون په اړه وو حتما یې له تاسو سره شریکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ازادي راډیو ته غوښتست په 1290 منځنۍ چپه او FM 15 باندې خبرونه کو. ورزو کندهار ته، هلته د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالۍ څخه د کندهار ښار او ډنډ ولسوالۍ ته یو شمیر خلک بې ځایه شوي دي او راغلي دي. کډوالي کورنۍ وایي په سخت وضعیت کې ژوند کوي او د سرپناه په ګډون بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. هلته په میوند او ارغنداب کې درنی جګړې شوې دي چې د کندهار د کډوالو او بیرستنیدونکو د چارو د رئیس دوست محمد نایاب خبره د بې ځایه شویو کسانو شمیر یا د کورنیو شمیر 2000 ته رسیږي، او 1500 بې ځایه شویو سره به مرستې هم د دوی لخوا وشي. په دې اړه صادق رښتینی ته غوږ دو چې ډنډ ولسوالۍ ته ورغلی، چېرته چې سلګونه کورنیو د جګړې له ویرې پناوړي.
دا بیا ځای سوي کورنۍ چې شمیر شاوخوا 2000 ته رسیږي، تازه د کندهار د میوند او ارغنداب ولسوالیو څخه د جګړو له ویرې ډنډ ولسوالۍ ته راکډوالي سوي. د مولادات په نوم یو بیا ځای سوي کډوال ازادي راډیو ته به ویل چې د کور ټول توکي ورڅخه پاتې سوي او یوازې د غاړې په کالیو کې راوتلی.
ټول شان پاتې سوي دي، د کور سامان ګرد پاتې سوي، په یو پټو کې په یو دونو کې خیمه کې کې راوتلی. په ګرد پاتې سوي دي، در پدار ما دې مزان د بل په کې ټکټرانو کې مداده کې تزان رسولې دي. خاک پسره یې
دې کورنیو د یو غره د لمنې پر یوګو کې اړولې چې د تشاک ته وبو په شمول د ژوند لټولو لومړنیو اړتیاو به برخې دي. د حمید ګل کاکا په نوم یو بیا ځای سوي کډوال وایي له نورو ستونزو سره خو به یو ډول مقاومت وکړي، خو دا چې د خوړو څنل لري نو لوږه ژوند ګواښي.
په پروند کې یو څوک راغلی دی دلته دونه کې وړه راستولې دي موږ په دغه وړو پورې اریانو چې وسه په چا پورې و به شو څه په وکړو دغه سړي ته نن سهار کې ما ویلې دي چې دغه را ولاړ سه دغه دلته یو وړه لیټیکه دغه وړه را ورکه د مؤمنانو چې ورکه دا نور لویان خو به نه مري.
د عبدالحبیب په نوم یو بل کډوال چې جګړې په مخه کړې ازادي راډیو ته وویل د دوی له سیمې به یو شمېر نورې کورنۍ هم د جګړې له ویرې بې ځایه او دغه دښتونو ته پناه راوړي.
خدا جنگی حالا تو چکورونه گرده پاتس من دیسی راقیل دیسی دا پا غاری که دی دا کالی دی یا گودر را خست دی دی دا گودر دیسی دل تیزان را برست و نور کورونه و شیانه گرده پاتسی بیدی مکمل پدا آسی حالا تو که مر راقیل دی نمه کورونه پات دی اغم را روان دی دا کورونه و دا مخلوق پخپل وینی
دا کندهار دا کدوالو و بیرت راستنی دونگو چار رئیس دوست محمد نایاب د داخلي بي ځای سو کورونی شمیر شاوخوا 2000 د بيچي په وینا د 250 کورونی سره مرسته سوي او د 1500 نورو بي ځای سو کورونی سره به هم مرسته وسي.
د 2500 شاوخوا کې داخلي بي ځای سو ته د اندغه یاد ولسوالي او شیدونکو ته مرسته رسیدلې او تقریبا د 2500 شاوخوا کې نورې کورونی چې همدا اوس د سروي باندې زموږ موظف شوي ټیمونه کار کوي او امیدوار یو چې ژر تر ژره به د دوی د سروي پروسه هم بشپړ شي او هممهاله به دوی ته د دوی د اړتیا پر اساس باندې مرستې وشي.
د کندهار د کډوالو چارو رئیس د دې ولایت او ګاونډیو ولایتونو امنیتي وضعیت ته په کتو اټکل کوي چې شش کال شایي له زره کورنۍ له خپلو مینو بې ځایه سي.
که چیرې د کندهار په شاوخوا ولایتونو کې لکه اروزګان، هلمند او همداراز د کندهار په یو شمېر ناامنو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت همدغسې ادامه پیدا کړي، امنیتي تهدیدات ورسترولې لوړ شي. زموږ اټکل دا دی چې تر لس زرو پورې به داخلي بې ځایه سوي کورنۍ سش کال یعنې کېدای شي موږ تر راتلونکې یوې میاشتې پورې دغه عمره کورنۍ بې ځایه سوي ولرو.
د کډوالو چارو رئیس پر داسې مهال په راتلونکې یو میاشت کې په کندهار او ګاونډیو ولایتونو کې د لس زرو کورنۍ د بې ځایه کې دوه اټکل کوي چې شاید د سړې هوا په زیاتېدو سره د دغه کورنۍ ژوند چې ډېری یې سرپناه نه لري لا ستونزمن سي.
ازادي راډیو ته غوږیست. اوس د اقتصادي خبرونو د خپرولو وخت رسېدلی. ډیوه نادر ته به غوږ شو.
د روان میلادي کال لومړۍ روبه کې افغانستان ته 13.98% صادرات راکم شوې دي. دا خبر پاکستانی رسنیو خپور کړای. د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزارت هم وایي په روان کال کې له پاکستان سره سوداګریزې اړیکې د نورو کلونو په پرتله کمې شوې دي. د دې وزارت ویان جواد دبیر ازادي راډیو سره خبرو کې وویل د منځنۍ آسیا، ایران، چین، هند او یو شمېر نورو هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ پراخېدل او د کرونا وایرس خپرېدل پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ اړیکې د راکمېدو عمده لاملونه دي. که څه هم د افغانستان سوداګرۍ او صنعت وزارت له پاکستان څخه افغانستان ته د صادراتو کمښت برخه کې د روان میلادي کال شمېرې نه لري، خو وایي چې په 1990 کال کې له پاکستان څخه افغانستان ته د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت واردات شوي، خو په 1990 کال کې دا شمېر نیم ته راټیټ شوی دی او ښایي سږ کال له نیم څخه هم کم شوي وي. د افغانستان کرنې او بولګونې او مالدارۍ وزارت وایي په بدخشان ولایت کې د سړو خونو جوړېدو چارې 50% بشپړې شوې دي. د دې وزارت ویان اکبر رستمین نن ازادي راډیو ته وویل په یاد ولایت کې د کرنیزو محصولاتو مدیریت پروژې په اډانه کې د 50,290,308 افغانیو لګښت د میوو 23 سړې خونې جوړېږي چې 90% یې د کرنې وزارت او 10% یې د برخمن شوي بزګر لخوا ورکول کیږي. یادې پروژې د کرنیزو محصولاتو مدیریت د بڼوالو او بزګرانو د محصولاتو خوندي کولو او د دوی د عوایدو زیاتوالو په پار پلی کیږي. د ښاغلي رستمی په خبره د دې ترڅنګ په لسو نورو ولایتونو پروان، کاپیسا، تخار، فاریاب، فراه، غزنی، پکتیا او لوګر ولایتونو کې بیا په معیاري توګه 12 د انارو او مڼو د ساتنو په موخه سړې خونې جوړیږي چې 1500 متریک میوه به پکې ساتل کیږي. د افغانستان کرنې او بولګونې او مالداري وزارت د معلوماتو لمخې اوس مهال په ټول افغانستان کې د 3,600 وړو سړو خونو جوړول تر لاس لاندې دي چې ډېر ژر به یې کارونه پای ته ورسیږي. دا وزارت په داسې حال کې د سړو خونو د چټک جوړېدو خبر ورکوي چې هر کال د بزګرانو ډیری میوه او سبزیانی د همدې خونو د نشټون لامل خرابېږي. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزینو بهرنیو اثر سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو یورو 9 افغانۍ، یو انګلیسي پاوند 98 افغانۍ او 50 پوله، یو سعودي ریال 60 افغانۍ 25 پوله، زر ایرانی تومان 2 افغانۍ 95 پوله، زر هندي روپۍ 1.3 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3,600 افغانۍ.
ازادي رادیو ته غوګست برته باور شو کابل ته د کابل پانتون د نننن وسلوال نن وتیو هلته دزی کړی دي تر اوسه معلومه نه ده چې چاته مرګجوب لا وخت کې څنګه خو د افغانستان د کورونی او چار وزارت ویلی دي چې پولیس په سیمه کې حضور لري. د ازادي رادیو خبريال فرید الله سعادت کابل پانتون تر رسیدلې ده د دغه پیښې د خبري پوښښ لپاره لمک سره خبري وکړي. سعادت صاحب څه ګورې شاوخوا مو څه روان دي وضعیت څنګه ده؟
سنې زې سلام تاسو ته ټول اوریدونکو ته زړه ښکند کابل پانتون مخی ته یا هم هغه دروازې ته ولاړم چې مخامخ بل دروازې ته دغه خطر روانه ده. اول خو په ورسته جزئیات کې زه به تم روایم چې دغه داسې لاره هم له پانتون املاش په ځاور نه پېښ شوی اوریدونکو به یاوري او کنه داسې لام روانه دي. کورنۍ چارو وزارت وایي چې څنګهړي ځواکونه یا دلته کوم نظامی کسان چې دی یا پولیس په ټوله کې وایي چې ځنګړي ځواکونه پانتون ته ننوتلي دي او وسلوال سره په خطه دي. لام تعداد نه دی معلوم چې کوم تعداد باندې وسلوال دننه دي خو دلته هیڅ شهیدان بیا وایي چې واردمه خاینه کومه چاودنه راکنده شوی مستقیمه د ډزو کلمړی کې د نوګونو ولیدل او ست کابل پانت مزنه د ډزو غوونه راځي په ډیر استعمال چې دا به هغه وسلوال چې دننه دی او د ځواکونو ترمنځ نه خدي ډزي.
مننه کوم فرید الله سعادت د ازادي رادیو خبريال د کابل پانتون لمک سره خبري کولی. هلته د کابل پانتون دننه د سعادت په خبره چې ډزې روانې دي پولیس هم په سیمه کې حضور لري. وسلوال نن شاوخوا 11 بجې پانتون ته ننوتی او محصلینو ویل چې ډزې کولی او وروسته د کورونی چارو وزارت هم تایید کړی ده. له ازادي رادیو سره پات شي په دې اړه به نور جزئیات تاسو ته وروسته خبر کړو. اوس هم د سیمې او نړۍ یو مهم خبر البته د امریکا د متحده ایالاتونو په اړه باندې دی دا چې مخکې تر مخکې هلته شاوخوا 90 میلیون امریکایان خپلې رایې کارولی دي. د کرونا او بعد خپرېدو له کبله ډېر امریکایان په الکترونیکي بڼه او یا د پوست له لارې رایې ورکوي. پرون هم دواړو کاندیدانو په بېلابېلو ایالتونو کې د انتخاباتي کمپاینونو په لړ کې غونډې کړي دي. دغو کمپاینی غونډو له حاله مو عصمت سروان خبروي.
د امریکا ولسمشر او د جمهوریت پالګون کاندید ډونالد ترامپ په پنسلوانیا ایالت کې د خپل انتخاباتي کمپاین په وروستي پړاو کې له انتخاباتو وروسته د ناوړو پیښو د احتمال په وړاندې خبرداري ورکړ. د ټینګار وکړ چې کله انتخاباتو سم د لاسته وروسته نهایی ګټونکو اعلان نشي ممکن د انتخاباتو د نتیجې پر اعلان څوونه ووزی او په لړ کې ډېری نادودی وشي. د نظر پښتنو وروستي پایلې شي چې د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن لشتر لشه په سلو کې اته تر خپل سیال ډونالد ترامپ ګاندې دی. ډونالد ترامپ خپل انتخاباتي هلې ځلې په ایوا، میشیګان، شمالي کارولینا، جورجیا او فلوریدا کې متمرکز کړي او جو بایدن هم په پنسلوانیا کې انتخاباتي کمپاین ته دوام ورکوي. شغل ترامپ د 2014 کال په انتخاباتو کې په دې ایالت کې پلش توپیر بریالی شوی و. دا وار هم اټکل کیږي چې دی په سبانیو انتخاباتو کې د بریالیتوب لپاره اړتیا لري چې په دې ایالت کې ډېرې رایې ترلاسه کړي. د شنبه په ورځ په ریډینګ ښار کې د انتخاباتي کمپاین په وینا کې وویل که په پنسلوانیا کې بریالی شم خبره خلاصه ده. ترامپ دغه راز وویل که جو بایدن واک ته ورسیږي د دغه ایالت له فوسیلي موادو څخه استفاده به ودروي او زرګونه تنه به بیروزګاره شي. د دیموکرات ګوند کاندید جو بایدن د شنبه په ورځ له پخواني ولسمشر باراک اوباما سره په میشیګان ایالت کې په انتخاباتي غونډه کې ګډون وکړ. په دې غونډه کې باراک اوباما وویل که اوسنی ولسمشر له کورونا او با سره د مبارزې سملاره غوره کړې وای لشتر لشه 140,000 امریکایان به ژغورل شوي وو. ترامپ د 2014 کال په انتخاباتو کې تر خپل سیالي لږ زیات رایې ګټلې وې. د امریکایي رسنیو د راپورونو له مخې د شنبه تر ورځې پورې تر 90 میلیون ډیرو امریکایانو د انتخاباتو تر اصلي نیټې وړاندې خپلې رایې کارولې وې. دا د هغو ټولو رایو چې د 2014 میلادي کال په انتخاباتو کې اچول شوي وي په سلو کې 15% کې شي او د دې معنا دا ده چې دا ځل خلک په انتخاباتو کې ګډون ته ډېره لیوالتیا لري.
ازادي راډیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته غوګست په دولس پګنی منځنۍ چپه او اف ام 3.15 باندې خبرونه کو. اوس هم د کابل ته ورزو. هلته د نومبر دویمې د ژورنالیستانو په وړاندې د خشونت یا تاوتریخوالي د بندیدو یا د عدم خشونت د نړیوالې ورځې په مناسبت راپور دی. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي د روان میلادي کال له پیله تر اوسه د خبریالانو په وړاندې د تاوتریخوالي 15 مورده ثبت شوي. خو د خبریالانو د خوندیتوب نړیوالې کمیټې افغانستان د هغو هیوادونو په 15 ملکه کې راوستی چې د خبریالانو د وژنې دوسیې پکې بې برخلیکه پاتې دي. خان محمد سین د نومبر د دومې په مناسبت چې د خبریالانو پر وړاندې د جرایمو د معافیت د ختمولو له ورځې سره سمه ده دغه راپور تیار کړی.
د خورشید تلویزیون خبریال مدینه مروت د یو مقناطیسی ماین د چاودیدو له امله چې موټر پورې نخلول شوی و ټپي شوی ده. دغه حمله چې تیر کال د اسد په میاشت کې شوې وه د مروت دوه همکاران پکې ووژل شول او دوه پکې ټاپیان شول. د اغلې مروت په خبره د دې له بیا غوښتنو سره سره تر اوسه د پیښې عاملین نه پیژندل شوي او نه نیول شوي دي.
سوزله زموږ خبریالانو د وضعیت د دوی د کورنیو د عدالت غوښتنې او خوشی تلویزیون پاره راپورونه تیار شول، خو وینو چې د پیښو عاملین ونه پیژندل شول او څرنګه چې لازمه وه په قانوني توګه تعقیب نشول.
مدینه وای د یادې پیښې وروسته کورنۍ د دې د خبریالۍ د دندې له دوام سره مخالفت وکړ، خو دی بیا هم خپل کار ته دوام ورکړ. د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نای وای د خبریالانو د وهلو ډبولو نیولو او سپکاوي په ګډون په تیرو 19 کلونو کې د خبریالانو د وژنې 122 مورده ثبت شوي دي. د دغه ادارې د سار د څانګې مسؤول احمد نصیر نوري ازادي راډیو ته وویل د خبریالانو د ملاتړو بنسټونو د عدالت غوښتنو په نتیجه کې د خبریالانو د وژلو د 115 موردو وضعیت روښانه شوی او حکومت ویلي چې 12 نور مورد هم څیړل کیږي. د ښاغلي نوري په خبره د افغان حکومت راپور ته په کتو د وژنو د 115 قضیو نه 150 ته رسیدنه شوې ده. دا تبیشتو موردو عاملین لامنیتی زوکونو سره په مخامخ جګړه کې وژل شوی، اته موردې د امنیتی زوکونو د کشف ترسار لاندې او د نورو مواردو عاملین د دولت وسلوال مخالفین په تیره طالبان دي. د نای د سار د څانګې مسؤول نوري وایي د روان میلادي کال له پیل نه تر اوسه د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 15 قضیې ثبت شوی چې 15 یې د وژنو دي.
د 2020 کال د جنوري نه تر اوسه 15 پیښې شوې چې یو په غور، یو په هلمند او درې په کابل کې وي. په ټوله کې د تاوتریخوالي 15 پیښې کیږي چې وژل، ټپي کول، پر رسنیو حمله، سپکاوی، وهل، ډبول، د وسلوالو مخالفینو له لورې تښتول او بندي کول پکې شامل دي.
دا په داسې حال کې ده چې په 2019 میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د تاوتریخوالي 115 قضیې ثبت شوې دي.
جوان
آزادی خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شریف
په هنه
چې موږ په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 3.15 چپا.
ازادي رادیو ته غواګیست. بورات دوه کمیډي فلم تیره اونۍ نندارې ته وړاندې شو. بورات د یو قزاقستاني ژورنالیست له عجیبو کیسو او پیښو ډک کمیډي فلم دی. پام وکړئ یو لنډ راپور ته.
د بورات په نوم یو فلم په 2006 کال کې جوړ شوی و چې ګڼو خلکو خوښ کړ او دا د 14 کلونو وروسته دویم فلم راووت. دا فلم هم بورات نومیږي. ساشا بارن کوهن چې د انګلستانو هالیوډ سینما مشهور او پیژندل شوی لوبغاړی دی، د بورات په نوم د یو قزاقستاني ژورنالیست او مستند جوړونکي رول ادا کوي. د فلم کیسه داسې ده چې قزاقستاني ژورنالیست او مستند جوړونکی بورات چې امریکا ته په لومړي سفر سره د خپل هیواد او خلکو نوم په نادیدګیو او مسخره کارونو بدوي باید په خپل دویم سفر کې بیرته د وطن او خلکو نوم روښانه کړي. بورات په دې سفر کې بیا هم ګلان کړي داسې چې غواړي ټرمپ ته رشوت ورکړي او خپل لور د ټرمپ مرستیال مایک پینس ته ورواده کړي. د بورات په دواړو دغو فلمونو کې لوبغاړی په قزاقستان کې د ټولنې ټول عیني واقعیتونه چې رژیم څومره په خلکو محدودیت وضع کړی او څه ډول واک چلوي یو په یو په کمیډي ژبه بیانوي. ساشا بارن کوهن په خپلو مرکو کې ویلي چې د قزاقستان چارواکو د ده د فلمونو د کم اهمیت ښودلو لپاره میلیونونه ډالره په تبلیغاتو لګولي دي. قزاقستان د منځنۍ آسیا له هغو هیوادونو بلل کیږي چې پکې د بیان آزادي محدوده ده او خلک پکې آزادانه سیاسي فعالیتونه نشي کولی.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
وخت په افغانستان کې د غرمې 12:30 بجې شوې. نوریاس نوری د افغانستان سیمه او نړۍ مهم لاند خبرونه وړاندې کوي.
د کابل پوهنتون په انګل کې تر اوسه د ډزو غوونه اوریدل کېږي. د افغانستان کورنیو چارو وزارت ویان طارق آریان ازادي رادیو ته دا خبره تایید کړه، خو په دې اړه نور جزئیات ورنکړل. لدی مخکې یو شمېر ایندي شهیدانو ازادي رادیو ته ویلو چې دغه پوهنتون د حقوق پوهنځي ته نږدې د ډزو غوونه اوریدل کېږي. طالبانو په دې پیښې کې خپل لاس لرل رد کړی دي. چارواکي په پکتیا کې په یو چاودنه کې د دوه سرتیرو د وژل کېدو او یو بل د ټپ کېدو خبر ورکوي. د پکتیا سرپرست امنیت قومندان لطف الله کامران ازادي رادیو ته وویل چې یو بم چې یو موټر ته ایښودل شوی و امنیتي ځواکونو هغه شنډاو چې پرې چاودنه وشوه او دغه مرژوبله رامنځته کړه. د 215 میوان قلو اردو د هلمند په ناوی ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د یو قومندان په ګډون د 15 وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د امریکا د ولسمشرۍ لپاره دواړه کاندیدان ډونالډ ټرمپ او جو بایدن د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ مرحله کې هڅه کوي چې د هغو رایه ورکوونکو ملاتړ خپل کړي چې تر اوسه د یوه کاندید په غوره کېدو کې زړه نازړه دي. سبا د نومبر 3 د انتخاباتو ورځ ده، خو تر اوسه له 90 میلیونو زیاتو کسانو خپلې رایه ورکړي دي. په مولداویا کې د ولسمشرۍ لپاره دوهم ځلي انتخابات ترسره کېږي. د هېواد د انتخاباتو د مرکزي کمیسیون لخوا د ولسمشرۍ د تېرې ورځ د انتخاباتو تقریبا د ټولو شمېرل شوو رایو نتیجه ښیي چې یو کاندید هم په دې نه دی بریالی شوی چې په 50 جمع یو رای وګټي.
لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیلی د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. اوس ورزو د کابل سټوډیو ته امید زهیرمل 25 دقیقې بحث وړاندې کوي. د بحث موضوع هم د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشرۍ ټاکنې او پر افغانستان تاثیر ده. پام وکړئ دغه بحث ته.
25 دقیقې
دو خبرې دی. یو خدای
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
وخت کې کړې نه ځات
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنې یا انتخابات هغه موضوع چې اغیز د ټوله نړۍ په ورځنی ژوند مطرح او تر خوید رسنیو د بحثونو مهم سرټکه جوړوي. د افغانستان په اړه د متحده ایالاتو د برحال جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ دریز یوازې تر دې کچې روښانه ده چې غواړي خپل عسکر تر خپل کور ورستانه کړي. خو جو بایدن چې پوره دوه دورې د امریکا د پخواني جمهور رئیس باراک اوباما مرسیال پاتې شوی، ډیر کله د افغانستان په اړه زیدو نقیز مسایل راتسپړي. افغانستان د امریکا د بهرنی سیاست یو مهمه برخه شمیرل کیږي، خو دا ځل په ټاکنیزو مبارزو کې د افغانستان په اړه ډیر مسائل مطرح نشول. ان د خغلی ترامپ هغه نظریات هم ډیر کله لننګونکو حکومتي سرګندونو سره مخ شول چې په افغانستان کې د مسائل او د خپل پوځیانو په اړه کړی وو. جمهوریت غوښتونکي او ډیموکراټان دواړه د افغانستان په اړه په یو واحد دریس کې نه دي. خدا خبره ثابته ده چې امریکا نه غواړي په افغانستان کې د خپل کلونو پانګونی پایله منفی وویني. اصلی خبره د امریکا ټاکنې یا انتخابات د افغانستان پر وضعیت څه اغیز لري. د سولې مهمه پروسه چې د افغانستان لپاره حیاتي ده، د امریکا له ټاکنو سره څنګه او څومره تړلې؟ آیا د امریکا جمهور رئیس د خپل هیواد له قوي استبلشمنت پرته یو پریکړه کولی شي؟ پر دې او نورو موضوعاتو د دې اونۍ اونیز بحث کوو. را سره میلمانه د پوهنتون دوه استادان او د بهرنیو اړیکو کارپوهان خغلی عبداللطیف عراش او خغلی هدایت الله پکتین صاحب دي. زوم زهیر مل تاسو هم د بحث د اوریدو بلنه درکو. هر څه بحث د اخر اغلاست اجازه راکې چې پښتنه مو سره یو ځای وکم. پر افغانستان د امریکا د ټاکنو یا انتخابات اغیز تر کومه کچې ده؟
پلمړي سر کې زېمل صاحب سلامونه او نیکې هیلې تاسو ته د ازادي رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته پلمړي سر کې اجازه راکې چې کابل پانتون باندې د نننی خونړی برید غندنه وکړم. خدای پاک دې وکړي چې محصلین استادان او د کابل پانتون کارکونکي صحیح او سالم وي او دا برید تلفات ونه لري. د تاسو د سوال په جواب کې باید ووایم چې د امریکا انتخابات په ټوله نړۍ باندې اثر لري. دا چې امریکا د نړۍ زغزناکه ده، نو همدغه زبرځواکي عامل شوی ده چې د دوی انتخابات او د هر کاندید بریالي کېدل د نړۍ په سیاست، اقتصاد، نظامي برخه، حتی په فرهنګي برخه هم تاثیر لري. مشخص نه په افغانستان تاثیر ډیر مهم ده، ولې چې افغانستان باندې د امریکایانو په افغانستان کې د امریکایانو حضور مهمه خبره ده. دلته د افغانستان کې د افغان کچیر په انتخاباتو کې ښاغلی ټرمپ بریالی کیږي، نو ممکن ده چې خپل وعده پوره کړي چې د تاکونو نمخ کې کړی چې زه خپل ټول پوځیان باسم، او په نړۍ کې چې کومې احمقانه جګړې له ده نه مخکې ډیموکراټانو شروع کړي دي یا پخواني جمهوري غوښتونکو، دا به زه پای ته رسوم. کچیر داسې وشي، نو دا احتمال شته ده چې د افغانستان د سولې پروسه یو بریا لوري تلاش ول چې د امریکانو د فشار په نتیجه کې به دواړه لوري، یعنی طالبان او افغان حکومت، به یو سولې ته ورسیږي. خو که چیرې جو بایدن قدرت ته رسیږي، هغه وخت به نو د افغانستان د سولې مسله د امریکایانو شپږم یا اووم اولویت وي. او دویمه خبره دا ده چې ډیموکراټان افغانستان کې د خپل د پوځیانو په اړه هغه نظر چې جمهوری خواهان او مشخصا ترامپ لري هغه نه لري. تیره اونۍ د جو بایدن ستر سلاکار وویل که چیرته بایدن په انتخاباتو کې بریالی کیږي، نو ټول پوځیان به نه باسي او د صفر غزونیا به تر نظر لاندې نه وي. ممکن یو شمیر پوځیان افغانستان کې پاتې شي او د ترهګرۍ سره د مبارزې لپاره به دوی دلته حضور ولري. که چیرته داسې کیږي، نو دا امکان هم شته چې د دوهمي تړون چې امریکانو طالبانو سره شوی ده، دا په دا اوسني حال پاتې نه شي. ممکن طالبان له هوکړې ووځي، او د دې تر څنګ که چیرته دوی خپل ټول عسکر هم باسي، نو بیا به هم دغه د سولې پروسه چې اوس په کومه چټکۍ روانه ده، په دغه چټکۍ به روانه نه وي. او څومره چې د سولې پروسه ځنډیږي، په افغانستان کې به د وینې تویدو بهیر روان وي. تر ټولو تازه نمونه په کابل پانتون باندې برید ده چې دا د افغانستان په شل کلنه جګړه کې مخینه نه لري. کابل پانتون یو علمي مرکز هغه ده. بریدګر نن ته دګیم راغلي، له مسجد نه نیولی تر مکتبه پورې اوس کابل پانتون یعنی هیڅ ځای نور خوندي نشته.
تشکر عرش صاحب. پکتین صاحب، تاسو هم ښه راغلاست بحث ته. عرش صاحب، یو شمېر مسایل راوسپړل، انشاءالله په اوږدو کې ورته بیا ژوره کتنه کوو. خو اوس هغه نظریات چې د افغانستان په اړه برحال ولسمشر جمهور رئیس ټرمپ لري او جو بایدن هم د امریکا په سیاست کې پخوانی تجربه هم لري، خو یو داسې لوبغاړی شمیرل کیږي چې د افغانستان په اړه په مهمو مسایلو کې اوباما ته مشورې ورکړي دي. څه نظریات دي دغه دواړه چې د افغانستان په اړه باندې ولري؟ مهمه ده چې خلک پرې خبر شي چې ټرمپ د افغانستان په اړه کوم لیدلوری لري او جو بایدن د افغانستان په اړه کوم.
دلو یو بخون چې خدای په نامه سلامونه تاسو ته درنو اوریدونکو ته او ارشته ته وړاندې کوم. او زه هم د کابل د نن څخه د کابل پانتون باندې تر سره شوی زه دا پټن کو باندې غوښتم او افغان ولس ته تسلیت وړاندې کوم. موږ تاسو کدي افغانستان جګړه وګورو، نو کله چې د ټرمپ د قدرت تر رسیدو سره د امریکا په سیاست کې بدلون دوره اختیاري دغه تاسو په 2018 کال کې کومه پالیسی نو بیا چې لپاره مالټم پلان کړ په کې د جګړې پالیسی و ستراتیجی و، دوی به د جګړې لارې طالبان ماتوي او دغه د افغانستان جګړه به د زور او ځواک لارې پای تر رسېږي. هغه پالیسی تر یو حد په افغانستان کې پایله ورنه کړه، او د دې لامل چې دوی په خپلې پالیسۍ کې بدلون راولي چې هغه و چې ډونالډ ټرمپ زلمی خلزاد د افغانستان د اوږدې کشالې د حل لپاره وټاکه. نو د امریکا ټاکنې لکه څنګه چې ارش صاحب یادونه وکړه، بالکل په ټوله نړۍ باندې اغېز ښندلی شي، خو په افغانستان باندې د سولې پروسه چې اوس روانه شوې ده، تاسو ګورئ په د امریکا په بهرني سیاست کې یوازې ولسمشران هغه د عام طور صلاحیت درلودونکي نه دي، هغلته نور بدلونونه شته دي چې د امریکا په سیاست تر خپل اغېز لاندې راوستلی ده. او اوس د امریکا لپاره په افغانستان یو چیلنج باندې بدل شوی ده، ځکه مخکې که وو طالبان یوازې له پاکستان له لورې حمایت کېدل، او پاکستان په دې امریکا په دې توان درلود چې هر وخت وغواړي پاکستان باندې فشار واري، طالبان او رفیع افغانستان کې لمن دوي.
اوس د افغانستان د جګړې ته یو لوی برخه چې هغه چین او روسیا ته داخل شوی دي چې دغه د امریکا ګټې په خطر کې اچوي شي. امریکا تاسو کې د دواړو نوماندانو په کمپاینونو کې ګره دواړه د دې طرفدار دي چې بهرني ځواکونه د افغانستان ته خو دي دا یو بوج د امریکا باندې چې دلته پوځونه او د هغوی لوړ لګښتونه د امریکا ولس باندې بوج ده. اوس د امریکا اکثریت ولس دا غواړي چې باید امریکا ځواکونه له افغانستان څخه ووځي. دا نشي کېدای چې امریکا په مکمل توګه افغانستان پرېږدي. دلته به استخباراتي حضور ولري او دلته د حضوري څارنه به دلته ولري.
پکتین صاحب بخښنه غواړم، پکتین صاحب یو د توافق ټکی د ترامپ او جو بایدن په مسایلو کې هم دغه چې دواړه د صفر گزینه نه غوره کوي او حتی کله کله دا مسایل هم ویل شوي دي چې یو شمېر عسکر به په افغانستان کې پاتې شي. خو د ترامپ وروسته نظر بیا دا و چې غواړي کم شمېر عسکر هم له افغانستان څخه وباسي چې هغه خپل فعالیتونه په استخباراتي برخه کې یوازې متمرکز پرېږدي. دا یو مسله شوه. له دې ورهاخوا د افغانستان په کلي مسائلو کې چې د افغانستان تر ډیره پوری کورنی مسائل شمیرل کیږي او حتمان دا به کې مطرح ده چې د امریکا د حالت پکې شته، لکه د افغانستان راتلونکي نظامونه شو، د افغانستان په اړه باندې نور مهم داخلي مسائل شو، حتی د افغانستان د جوړښت په اړه باندې په ټوله کې البته هدف د نظامی د نظام د جوړښت نه دی. ځنې مسائل مطرح شوي ډیر کله د جو بایدن لخوانه او ډیر کله د ټرمپ لخوانه. دغه ډول کې بیا فکر کوي چې اختلافونه د دواړو نظریاتو ترمنځ شته.
ګوره امریکا مامخ یادونو کړی دی امریکا بهرنی پالیسي کې واځي ولسمشر عام تام صلاحیت درلودل کې نه ده. دغه په نوې جوړښتي بدلون نه دي سنای دا او یا د دواړو مجلسونو مجمع دا هغه دلته هر وخت چې ګوره زلمی خلیلزاد غواړي دا هغه استیزا کوي دی هغه ته دا تړون په تړاو وختنې ګرمیژنې کوي. نو هغه ته د امریکا پالیسي په جوړولو کې څو بیلابیل لاملونه شامل دي چې دا کولای شي. او بل امریکا چې افغانستان ته راغلی و د اوست د افغانستان د سولې خبرې چې څنګه من شوې دي یو سلسله ارزښتونو د مطرح کولو سره د غلطه د آزاد بازار غوښتل وو، د دیموکراسي پلي کول وو، همدارنګه د میرمنو حقوق وو، د حقوق بشر وو. د دې لپاره دوی مبارزه کړې ده. نړۍ د همدې شعار سره دوی سره یو ځای شوی و تر څو افغانستان ته راشي. او په ټوله کې د امریکا 1999 څخه دغه پالیسي و تر څو یو امریکایي نړۍ جوړ کړی دی. هغه خپل ارزښتونه چې دوی په داخل کې
مرکزي
او هغه لدی افغانستان نړۍ ته ورسېږي
ان شاء الله. بیا مرګرزم پکتین صاحب تشکر ډیر زیات مننه. آر اس ایب اوس د افغانستان په اړه کلچ مسایل راسپړو. د امریکا ټاکنو تک بیا زو حالته دوه بحثونه یا دوه بعدونه مطرح دي، ډیموکراټان او جمهوری خواهان یا جمهوری غوښتونکي. د ډیموکراټانو سیاست د افغانستان په اړه او د جمهوری غوښتونکو سیاست د افغانستان په اړه توپیر لري. د توافق ټکی کوم دي؟
اوس خو د دواړو حزبونو نمائندگان مهمه دي چې د دې دریزونه څه دي. د ترامپ دریز مخکې نامن ته معلوم ده چې غواړي لسیمینه خلاص کړو او باسي له افغانستان نه، حتی څومره مخکې ویل چې کریسمس نه مخکې به زه خلاص کړ باسم. او کومه مبارزه چې د ترهګرو ډلو سره کیږي هغه به طالبان کوي او امریکایان به ورسره مرسته کوي په دې برخه کې. خو جو بایدن بیا بل نظر لري، هغه عسكر چې په کوم ډول باندې ترامپ باسي د دې نظر داسې نه ده باید په تدریجي شکل باندې وزي په افغانستان کې باید اوزات په کتو سره دا مسله تر سره شي. مهمه خبره دا ده چې د جو بایدن شخصي نظر د افغانستان په اړه ډیر منفي ده. کته سي دي پخواني ولسمشر حامد کرزي د ملي امنیت د مشاور کتاب یعنی ډاکټر سپنتا کتاب ولولي، البته د جو بایدن نظر د افغانستان په اړه ډیر څرګند شوی دی. جو بایدن په هغه معنی کې چې ولسمشر کرزي ورته جوړ کړی و چې دا باس مطرح شو چې کچیر ته افغانستان او پاکستان مسله مطرح شي نو امریکا ته پاکستان اولویت لري او آتی د هغه میز تر کړی او ډوډۍ نه وخوړلې. دویمه خبره د ترهګري په اړه تبښتنه کړې وه، هغه کې ویلي ول کچیر ته طالبان یار هغه ډله چې مستقیما د امریکایانو ګټې وګواښي هغه تروریزم دی. هغه په کابل ښار کې په سفارت برید کیږي او یا هم د امریکا په کوم بل مرکز دا ترهګریز برید ده. خو کچیر ته په یو مکتب برید کیږي دا ترهګریز برید په دنه ده چې امریکایانو ګټې پکې نه دي ننګول شوي. دا په کتاب کې مفصله ده او دا هغه پوښتنې دي چې ولسمشر کرزي له دننه کړي. دویمه خبره دا ده چې د افغانستان په اړه کړي چې افغانستان کې د ملت جوړونې پروسه ناکامه ده. دلته دا امکانات نشته چې دغه کوم قومونه چې په افغانستان کې پراته دي دا سره یو ملت شي نو دا به تجزیه خواته لاړ شي. دا څومره مخکې وویلې او په تازه څرګندونو کې دا مسله مطرح کړې ده چې د افغانستان پروژه به پاکستان ته سپاري، یعنی پاکستان به دا مسؤلیت لري چې د افغانستان اوضاع کنټرول کړي. نو که چېرته دا بریالی کېږي او څه چې به اوس وایي دا عملي کړي، نو د افغانستان لپاره دا خطرناکه طرحه ده. او هغه څه دي چې په 1990 کې افغانستان ورسره مخ شو چې پاکستان په افغانستان کې هم په داخلي سیاست هم په خارجي سیاست کې رول درلود، هم د مجاهدینو په وخت او هم بیا د طالبانو په وخت.
ډیر مننه عارف صاحب، تشکر. پکتین صاحب، اوس فکر کوي چې د امریکا سیاست ځکه کله واک ته چې هر شخص د افغانستان د امریکا رسیدلې په لومړیو کې د افغانستان په اړه باندې یو ډول دریز نیول، اما د واک تر پایه پورې هغه دریز تر د کال په تیریدو سره یا هم د نیم وخت په تیریدو سره بدل شو. بل اخر داسې یو حالت را رسیدل لکه اوس چې ټرمپ د افغانستان په اړه لري یا وړاندې جو بایدن د افغانستان په اړه باندې درلودو. زما پوښتنه دا ده چې د ټاکنو دغه روان بهیر د افغانستان په اړه باندې د امریکا سیاست کې هغه اوږدمهاله سیاست چې یا امریکا په افغانستان کې لري یا یې نه لري، یا کوم لنډمهاله سیاست چې ورته جوړ شوی د وخت په تیریدو سره توپیر کوي، دغه سیاست رول لوبولی شي د ټاکنو سره؟
ګورې، امریکا نه تنها چې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې اوږدمهاله ګټې لري، ځکه هغوی اوس د برقدرت دعوه کوي. نو کله چې یو هېواد د برقدرت دعوه کوي، هغه دغسې وایي چې زموږ د ټولې نړۍ کې او هېڅ خطر پکېږي، یعنې د ټولې نړۍ هغه رهبر ځان بولي. نو امریکا د افغانستان دغه اوسنۍ کوم د ټاکنو کوم ګرمې خبرې چې دواړو له لورې شعارونه ورکول کېږي، بالکل بعضې ځایونو کې د افغانستان د سولې پروسې ته ځوابداري ګټه اخیستل کېږي. لکه اوس ټم چې وویل چې زه د کرسمس پورې د خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسم، چې دا خپل د امریکا ولس د افغانستان جګړې څخه هغه ستړی دی، نو دی غواړي چې په دې اساس د هغوی رایه ترلاسه کړي. بلکې بل په افغانستان کې امریکا اوږدمهاله ګټې لري، او هېڅکله هم افغانستان داسې نه لکه چې اواله یې کې بیرته طالبان را وګرځي هېڅکله هم دوی نه هغه سینه واله کوي، ځکه په افغانستان کې په څه ناڅم یعنی مخکې طالبانو سره چې کومه دښمني دوی درلودله، اوس څه ناڅه دوستۍ باندې بدله شوې ده. طالبانو سره توافقات کړي دي، نو دغلته به امریکا که چېرې حضور لري هم په سفارتو په سطح به راکموي، او دلته به دوی خپل دښمن لکه چین شو، روسیه شو، همدارنګه ایران شو، دوی به له ده څخه هر وخت تاري. او نو کله اړتیا شو امریکا بیرته خپل ځواکونه افغانستان ته راولېږدوي، کله د دوی لپاره ګواښ پېښېږي، نو بیا به هماغه ډول لکه مخکې د دوی پالیسیانو کې بدلون راغلی دی، بیا به پالیسۍ کې بدلون راځي.
اما ستراتیژي به خپل ځای پاتې پکتین صاحب، تاسې ما چې واخیستل دا چې شاید لنډمهالې پالیسیو کې بدلون راشي د وخت په تیریدو سره، اما ټاکنې هغه اوږدمهاله ستراتیژي چې امریکا یې په افغانستان او سیمه کې لري بدلون نشي ورکولی.
بالکل، هېڅکله هم د امریکا او مهاله پالیسۍ دغه لنډ مهاله یا د هغه قرباني کوي نه شي. ما وویل چې امریکا افغانستان لپاره نه تر هغه د ټول نړۍ لپاره چل دوی ګټې په ګواښ کې دي، منځنۍ ختیځ لپاره، د خلیج فارس هېوادونو لپاره، دغسې بېلابېلو هېوادونو لپاره دوی اوږدمهاله طرحې لري، اوږدمهاله پالیسۍ لري، د هغوی د تعقیبولو لپاره، د هغوی د لاسته راوړلو لپاره. د امریکا دغه لنډمهاله پالیسۍ شاید ټاکنیز شکل ولري، تر څو دوی وکولی شي خپل ولس په دې باندې راضي کړي څنګه دوی رایه خپره کړي. خو هغه اوږدمهاله پالیسۍ چې دوی هغه کومه اداره چې د پالیسۍ کې کوم دخیل اړخونه دي هغوی سره بحث پې کېږي، هغه هېڅکله هم موږ د دوی ویناو ته د دوی هغه لنډمهاله کړنو ته نشو مقصد کوي.
ډېره مننه پکتین صاحب. مخکې له دې چې د خبرونې البته هغه وروستی بحث چې د امریکا ټاکنې او د افغانستان سوله د زاغې ته راشم، هله صاحب یو بحث دلته هر کله چې په لوی قدرتونه د خپلو پالیسیو او د خپلو ستراتیژیو په اړه باندې بحثونه کوي، اتمن دا و اسټبلیشمنت یا د پردې تر ساش سیاست چې دی هماغه ستراتیژستان هغه مطرح دي. آیا فکر کوي چې د امریکا جمهور رئیسان په خپلواک توګه باندې د افغانستان په سیر یو هیواد چې هلته د هغوی کلونه پانګونه وي، د اسټبلیشمنت له پریکړې پرته خپل شخصي دریز هغه چې د کمپاین پر مهال وړاندې کې عملي کی؟
تاسو ګورئ کده امریکا اساسي قانون ولولې، سیاست او حکومت په امریکا کې ولولې، وایي چې ولسمشر د امریکا ولسمشر په یو طوفاني بحر کې د ثبات نقطه ده. اخري فیصله په ټولو برخو کې ولسمشر کې وړاندیزونه او پیشنهادات د مختلفو برخو کېږي. په امریکا کې پینټاګون ډیر مهم نقش لري په پوزي برخه کې، سی آی ای په استخباراتي برخه کې، همدارنګه وزارت خارجه او سپینه مانی. خو اخیری فیصله ولسمشر کوي، زه چې دا دوه کاله کېږي چې سیاست حکومت په امریکا کې تدریسوم، بس دا ده چې هغه اخیری فیصله د جګړې په اړه، د سولې په اړه، نړۍ سره د اړیکو په اړه دا رئیس جمهور کوي. څه چې په درېمه نړۍ کې دي چې د پردې تر شا مسله ده یا د پوز حضور ده، دا په لومړۍ نړۍ کې خصوصا امریکا کې نشته. ده هغه څه چې مهم دي، د ولسمشر اخیری تصمیم ده. البته دا تصمیم به په ګډه نیول کېږي د مختلفو نهادونو ترمنځ، شخصي څه نشته. ده ولسمشر هم چې ده سند دا څه چې وایي بیا د شخصي خبرې نه دي، تر ډېره حده پورې اول کې توافق کېږي، بعد له توافقه دا اعلانېږي. حتی د ولسمشر دا ټویټونه چې کېږي، که تاسې د پولټون کتاب ولولئ، وایي هر ټویټ لڅوف فلټر تیریږي وروسته بیا دا نشریږي. حال دا چې عام تصور دا ده چې ولسمشر هر وخت موبایل لاس ته راغی یو څه لیکي د نړۍ په اړه. داسې نه ده. د امریکا د ولسمشر هر نظر په نړۍ باندې، د نړۍ په سیاست، اقتصاد، فرهنګ باندې مثبت او منفي تاثیر لري. نو بنا ان ولسمشر اخیری فیصله کوونکی شخص ده. د امریکا په سیاست کې هم، په بهرني سیاست کې هم، په داخلي سیاست کې پراخ صلاحیتونه لري، د ټولو قواو مشر ده. نو زه دا غواړم ووایم چې په امریکا کې له 2001 کال نه راپدې خوا هغه نظریه بیرته راژوندۍ شوې ده چې په 19مه پیړۍ کې هغه د انزواګرۍ نظریه ده چې امریکا باید له نړۍ نه ځان ټول کړي. او د ټرمپ راتګ سره دا تیوري او دغه سناریو ډېره قوي شوې ده. ټرمپ بار بار وایي چې مونږ باید په نړۍ کې د خپل ستړی پوځ کورته راولو، او په دغه متلاطمه او بحراني نړۍ کې باید د امنیت وسایل خرڅ کړو. منظور خپل وسلې دي. همدارنګه د دې تر څنګ چې هغه انزواګرۍ مطرح شو، بل د ملیګرۍ په امریکا کې ډېره هغه شوې ده، قوي شوې ده. حال دا چې د مخکې نړیوالتوب امریکایانو ته ډېر مهم و. نو دغه هغه مسایل دي چې د امریکا په داخلي چارو کې رامنځته شوې. د تر څنګ د افغانستان له جګړې نه د امریکایانو حمایت قدرته ووایم تر صفر درجې پورې ټیک شوی ده. هغه کانفرانسونه او هغه بحثونه چې د افغانستان په اړه کېږي، ډېر کم خبریالان ورځي. امریکایان د افغانستان له جګړې نه ستړي شوي. عام امریکایان نه پوهېږي چې دا شل کاله ولې د امریکا پوست په یو لرې پرته سیمه کې جګړه کوي، که د القاعدې مسله یا خو ټول خلک ټول سیستم له منځه لاړل. اسامه بن لادن نه نیولې ته ابو یحیا الليبي د هغه ټول تشکیلات له منځه لاړل. او د داعش مسله چې دغه مستقیما امریکایان نه ګواښي، که تاسې د داعش ستراتیژي ولولئ، امریکا یې نهمه دښمنه ده. د هغې اولو دویمه درېیم دښمنان چې دي په اسلامي نړۍ کې د اسلامي ډلو که مشخصه نه وایم، شیعګان نه نیولې تر ایرانیانو پورې، دا دښمنان دي، باید دې سره مبارزه وشي. نو هغه څه لپاره چې امریکایان راغلي ول، ظاهرا هغه ترلاسه شوي دي. د امریکا شبکه لمنځه، د القاعدې شبکې لمنځه، شبکه لمنځه تللې ده. او همدارنګه امریکا ته ګواښ نشته. او بل دا ده چې په داخل د امریکا کې د افغانستان له جګړې نه حمایت ډېر کم شوی. د دې تر څنګ یو بل مسله دا ده، جناب زهیر مل صاحب، هغه دا ده چې لکه څنګه چې په لاتین امریکا کې کولمبیا هېواد توره سیمه ده، یو تیوري دا ده چې په آسیا کې باید یو توره سیمه رامنځته شي، او دا توره سیمه افغانستان ده. که افغانستان کې توره سیمه رامنځته کېږي د امریکایانو د وتلو نه وروسته، یعنی یوه برخه به د افغانستان د حکومت په لاس کې، یو برخه به د طالب په لاس کې، یو برخه به د داعش په لاس کې، یو برخه به د وسلوالو په لاس کې چې غیر مسؤول وسلوال دي. نو د طریق نه کېدی شي چې د په سیمه کې د امریکا درې دښمنان، چین اقتصادي دښمن، روسیا نظامي دښمن، او ایران ایدولوژیک دښمن، او کولای شي د افغانستان نه وګواښل شي. یعنی اسلامي بنسټپالي دغه درې هېوادونو ته صادرېدی شي. که چېرته دغه سناریو محقق شي، نو امریکایان کولای شي چې دلته حضور ولري. دغه درې هېوادونه چې یو ایدولوژیک، یو اقتصادي، او یو نظامي دښمن ده،
ډیر مننه نار صاحب، تشکر. اوس د افغانستان سوله چې د امریکا د سیاست یو په ځانګړي ډول باندې د جمهور رئیس ټرمپ په برخه کې چې هغه فکر کوي، د انتخاباتي مبارزو په برخه کې هم دا مسله یاده کړه چې دغه د بریاو نه ده، او اته دا مطرح شول چې هغه لدی یو لوی هیله په دې خاطر باندې لري چې خپل خلکو ته وایي چې د غلط شل کلن جګړه د سولې بهیر بل اخر د خبرو اترو لارې پای ته ورسېده. اوس پک تین صاحب، بهرنۍ سیاست په دغه برخه کې د امریکا د سولې په برخه کې د افغانستان په اړه بیا پټولا کی آر اختیام دا ټاکنې د افغانستان د سولې پورې، یا د افغانستان سولې د امریکا په دې ټاکنو پورې څومره تړاو لري، څومره محدودیت لري، او څومره او څنګه والی څنګه دی؟
د امریکا ټاکنې بدون د بیاغې د نشې د افغانستان سولې تر اغېز لاندې راولي، لکه اوس چې کوم چټک بهیر د سولې په برخه کې روان ده، دا بیا دومره چټکتیا نه وي پکې لیدل کېږي. یا د بهرنیو ځواکونو وتل چې کوم چټکتیا سره روان دي، فکر کوم د ټاکنو څخه وروسته بیا دومره ټرمپ هم یا که وګټي یا بایډن وګټي بیا دومره ورته لیوالتیا هم لري چې دومره چټکتیا سره خپل ځواکونه وباسي. خو په ټوله کې د امریکا بهرنۍ پالیسي لکه څنګه مایداونه وکړله چې د امریکا بهرنۍ پالیسي د څو اړخیزه ده. ولسمشر پکې رول لري، سنا پکې رول لري، پنټاګون پکې رول لري، پخوانی چارواکي پکې رول لري، همدارنګه د بهرنیو چارو وزارت کارکوونکي هغه کې رول لري، او همدا ډول د فوج مشران هغلته پکې رول لري. نو دغه د امریکا پالیسي څو اړخیزه ده. یعنی که موږ تاسو د دوه مجلسان د دوی وګورو، یو کې ډیموکراټان زیات دي بلکې جمهور غوښتونکي ډېر دي. یعنی دغلته د دوی پالیسي دغسې یوه ډېره مشترک ډول جوړېږي. نو د اوږدمهاله پالیسي چې کومه امریکا لري، چې هغه په سیمه کې د دوی حضور ده او د سیم کې هغه نوي قدرتونه چې راڅرګند شوي دي، یا سیمه ییز قدرتونه دي هغه تر خپل نظر لاندې ونیسي، نو د دې لپاره د امریکا حضور به کم نه کړي. هغه ټوله پالیسي کې بدلون رانه شي، خو دا چې بیا دوی عملا د جګړې میدان ته ولاړ شي، عملا طالبان ته داسې وښيي چې زه ستا دښمن یم، تا سره جګړه کوم، داسې به شتون لري دې کې بدلون راتلی شي. او بل لوی ستونزه چې د امریکا لپاره پېښولی شي، هغه د افغانستان جګړې ته د روسیې داخلېدل ده. ایرټان چې کوم راپور پارون لیکلی و، په هغه کې ویل شوي وو چې کندوز کومه حمله چې طالبان له لوري شوې ده، کېدای شي د بې پیلوټه الوتکې له لارې ترسره کړي. نو دا کچېرې د پرمختللو وسلو ته طالبان لاسرسی پیدا کوي، بیا دلته امریکا له چلچ سره مخ کوی شي، لکه څنګه چې روسیا له چلچ سره مخ شوله. نو امریکا افغانستان کې هغه خپل فزیکي حضور له منځه وړي، او دغلته د استخباراتي حضور بشتون ولري. راتلونکي نظام یا طالبان نه دي، هر نظام چې راځي افریقا به هغوی سره ښه اړیکې وپالي، تر څو وکولی شي دوی هغه خپلې موهې یا دښمنان چې په سیمه کې لري، په نړۍ کې لري، هغوی نظر لاندې ونیسي، او یا هغه ګټو ته د امریکا ګټو ته چې کوم ګواښونه دي هغه
وتاری، او یا هر ځکه چې پېښېږي هغه له منځه وي. ډېره مننه پکې صاحب. تشکر. د افغانستان سوله به د امریکا د ټاکنو نه وروسته څه ډول برخلیک سره مخ وي؟
په لومړي سر کې خو زه غواړم دا ووایم چې ټرمپ له 2018 کال نه چې کله په قدرت ته ورسېد، څلور نړیوالې قضیې خلاصې کړې. د شمالي کوریا قضیه، د ایران قضیه، د وینزویلا د حکومت په تړاو قضیه، چې درې واړه ناکام شوې، او اخري قضیه د افغانستان د سولې وه چې دا تر ډېره حده بریالیتوب خواته ورسوله. څنګه بریالیتوب ته ورسول؟ یعنې امریکایانو سره، طالبانو سره سولې ته ورسېدل، پروتوکول ورسره امضا. ټرمپ په ډېر افتخار وایي چې له فبروري میاشت نه تر اوسه پورې یو عسکر په امریکا، د امریکا یو عسکر په افغانستان کې نه دی وژل شوی، او دا رښتیا ده. او په مقابل لوري کې امریکایانو خپلې ژمنې له طالبانو سره پوره کړې دي. لاړو نه وځي، تاسې ګورئ چې د بګرام په څېر ستره اډه نړوي. که چیرته ټرمپ په قدرت ته رسیږي، د افغانستان د سولې پروسه به مخ ته ځي، خو په دغه اوسني شدت او حدت چې دغه تیرو اتلسو میاشتو کې لاړه داسې بنیولې چې بیا به د افغانستان مسله د ټرمپ لپاره لومړی اولویت نه وي. خو دا چې په فبروري کې د دې عسکر وځي، یعنې 15 ورته پاتې دي، د دې لپاره به دا بین الافغاني ناستې هم یو څه پرمختګ کوي، او د امریکا د فشار په نتیجه کې به یو جنګ رسیږي. دا دواړه نوري. خو که بایدن راځي، نو دا د قضیه برعکس کېږي. هغه به په لومړي سر کې دغه ټیم چې اوس دا د خلیزاد په رهبري باندې دا ټیم به بدلوي، نوی ټیم چې ټاکل کېږي هغه تر څو سیمې سره آشنا کېږي، د دواړو لور سره آشنا کېږي. دا به څه وخت نیسي، او دا به د افغانستان حکومت ته یو څه په ګټه وي، د طالبانو ته به په نقصي. خو
یعنی فکر کولای شي چې دغه د
سو ارس هغه د افغانستان جګړه ختموي، او هغه هم دغه علاقه مند چې بعد سیمینا امریکایي ځواکونه وباسي، خو په بل تاکتیک او په بل پلاتفورم باندې.
یعنی د افغانستان د سولې روان بهیر به روان وسی.
بالکل دا به روان وي، خو د ټرمپ راتګ سره به چټک وي، اما د بایدن راتګ سره به په لومړي سر کې یو سکته دی پکې راځي. یو څو میاشتو لپاره تر څو نوی ټیم ټاکل کېږي، نوی اجنډا ټاکل کېږي، او نوی لور رامنځته کېږي، هغه نه وروسته به بېرته شروع کېږي. خو سوکه به روان وي، چې د ډیموکراټانو نظر د افغانستان د سولې او د جګړې په اړه څه توپیر لري جمهور خوانو سره. پکې صاحب مهمه مسلې ته اشاره وکړه، کچیر ته رښتیا هم په قندوز کې چې کوم بریج شو، او نیویارک ټایمز یې گزارش ورکړی دا بي پیلوټه کړې وي، او دا طالبانو داسې وسله په لاس راوړي. نو کچیر ته امریکایان په سیمه کې پاتې کېږي، او د سیمې هیوادونه
طالبانو ته داسې وسلې ورکړي چې هغه مرګونی بریدونه کولی شي په امریکایي اهدافو، بیا کولی شي د امریکا لپاره مطلق شکست وي. او که دا مسله امریکایان درکړي، ممکن د همدغه جدول په اساس چې طالبانو سره توافق کړی، یعنې 15 وروسته خپل پوځي شتون په افغانستان کې ختم کړي.
ډېره مننه پکتی صاحب. ستاسې نظر هم همدا دی که چېرته په افغانستان کې د بهرنۍ جګړې لخوا، نه یعنې بهرنیانو لخوا د طالبانو په وسیله باندې همدغه جګړه باندې هغه ډول چې تاسې ورته مخکې اشاره وکړه، وارث صاحب هم ورته اشاره وکړه، جګړه دغسې دوام لري او د سولې خبرې هم روانې اوسي. د سولې روانې خبرې به اوږدمهاله کېږي او امریکا به خپل حضور افغانستان کې پای ته رسي که هغه هر ولسمشري
زما پاند کوم دلوړی مراسم چې په افغانستان کې ترسره شولوال ته د امریکایي چارواکو ګډون دی ورسمشر غنی په مراسمو کې نو د دې کارندوی کوي د دې څخه مونږ اخیستل شو چې د انټرنټل ورسمشر غنی سره هم پټي معاملې ترسره کړې دي ترڅو د دې د واک تر څلور کال په انتقال وغدي. او بلکې چیرې د ټرمپ قدرت رسیدګ له څنګه چارش ته یادونه وکړي نو دومره زیات بدلون بدی ټولې برخه کې نه راځي، خو که د مقابل ډل رسیدګي بالکل هغه کوم تشکیلات چې ټرمپ رامنځته کړي دي په دې برخه کې، نو دا بدلون د سولې روان بهیر ټکنه کوي شي او د افغانستان د سولې امکان لري. لکه څنګه چې ټرمپ د ایران سره کوم تړون لمن دی وړلو
ډېره زیاته مننه پکتین صاحب او ښاغلی ارش صاحب چې خبرونه کې مراسله ګډون وکړه. له درنو اوریدونکو هم مننه. الله مو ورشه.